السلام علیکم. په پراک کې شپږ او په خور کې د سهار لس بجې دي. تر یو لس بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر تاسو قربای یم. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان همدارنګه د پښتونخوا په اړه خبرونه راسره دي. په دویمه نیمایي کې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او بیا د څو رپورټونو وروسته اونیز پروګرام ستونزې او سرکار درته وړاندې کوو. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه چې زموږ همکاره انیسه اجمل تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې افغان سفیر وای ل افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ نه خو شریکولو لپاره د کابل په سفر دی. پاکستانی چارواکي وای د حاجیانو د خدمت لپاره به نرخصیانم په کار لګوي او روسی چارواکو د اغه تن شناخت کړی دی چې په داغستان کې په کلیسا کې خلق وشلی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې افغان سفیر وای د افغانستان له سولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت نښې موجود دي. حضرت عمر زاخلوال پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل دی له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې نښو او پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی. نوموړي زیاته کړه د اصل به د کابل سولې بهیر ناسته له پرمختګونو او کرا طرحو سره پرمخ ولاړه شي.
کانفرنس دا مثبت پیغامونه لري. موږ امید داده چې طبعا د پیغامونو ته هغه طرح چې وړاندې کېږي هغه طرح ته به د منطقي هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي.
افغان چارواکي وای د راتلونکي اونۍ په چهارشنبه ورځ به د سولې بهیر ناسته د پیرزیشتو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. د پښتنو سیمو فعالان وای حکومت دې په ډیره اسماعیل خان او گلگت بلتستان کې د مذهبي لګکی او ژوند خوندي کړي. د فعالانو پرین مخام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وشنو او سعودي عرب ته د پاکستانی سرتیرو د ور استولو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرې ته ورغلي د کواټ یو فعال سید وقار شیرازی په دې اړه بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل
خاص مسلک خلکو باندې حکومتي خل دي هغه باندې ظلم ستم کوي. دا आवाज نه د حکمرانو ته چې د عام خلک مرګي د دیو جنایت شي او د حکومت کتلان دي کوم بشدر دي لته هغه ګرفتار شي.
د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر صلاح الدین مسید تیرونه ویلیو په ډیره اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. د پاکستان پوسټ د زیارت په مخام ویلیو چې ودسته سرتیری د سعودي پوځیانو روزنه ورته د مشورو لپاره استوي. د پاکستان د بوائے سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وای سکل د حاجیانو خدمت لپاره بعد سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا دوه نرخصیانم په کار ګماري. عاطف حسین پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل لدې کار سره نرخصیان خنوم ګټلې شي.
د سکاوټینګ ناره ده چې یو کس کله سکاوټ سي نو هغه بیا هر وخت سکاوټ وي. دوی اوس زموږ برخه دي. د دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند اخیستی دی او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو. حج ته د تګ د دوی لپاره لویه ستونزه وه خو چونکې دوی زموږ برخه دي نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډله کې هم شاملوو.
بلخوا په پیښور کې د نرخصیانو مشر فرزانی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ګام ستایل دي. فرزانه وای د سعودي عرب حکومت د نرخصیانو په عمرې او حج بندیز لګولې دي خو دوی به د دې پریکړې پر ضد عدالت ته ورسي. افغان سنگر سوکونو د هوایي سوک په مرسته د لغمان له سنگر درې سیمې دیرش کسان د وسلوالو له زندانه ژغورلي دي. د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي سوک پر مشال ریډیو ته ویل افغان پوځیانو په دې هدف په لنګار ولسوالۍ کې د جمعې پر ورځ عملیات پیل کړي وو. دا کسان یې د یکشنبه پر ورځ وژغورل. د لغمان د والی بیان دا هم ویل چې یو شمېر وسلوال هم نیول شوي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر اڑونکو الوتکې د حادثې ځای ته د ورتللو عملیات د تیزو بادونو واورې او تیارې له وجې سندولې دي. پرون د اصفهان په غرونو کې یو مسافر اڑونکو الوتکه وغورځېده چې پکې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي. د الوتکه د تهران له مهر آباد هوایي ډګر څخه د جنوب لویدیځ ښار یسوچ ته په لاره وه چې له سمیرم ښار نږدې د زاګروس په غرونو کې وغورځېده. په الوتکه کې 950 مسافر، 4 د عملی کسان او 2 د هوایي ځواک غړي ناستو. روسی چارواکو د هغه مشکوک تن شناخت کړی دی چې د شمالي کافکاز په داغستان جمهوریت کې په یو کلیسا کې 15 کسان وشلې دي. امنیتي سرتیرو وروسته بیا دا سړی هم وایشو. په کیسلیار ښار کې د ښاروال دفتر نن د دې وسلوال شناخت کړی دی او ویلي چې دا 22 کلن تن د داغستان تارموفسکي ضلع سره تعلق لري او خلیل خلیلوف نومیږي. د دا پډاسو سره د 500 کسانو په وشل کې دوه سربیره سلور نور ژوبل شوي هم دي چې پکې د روس ملي امنیت ساتونکي دي. د ریپورټونو لمخې وشل شوي ټوله خسي دي. داعش ډلې په اماک نومي ویب سایټ کې د دې حملې ذمہواري منلې ده. د امریکا په فلوریدا ریاست کې په یو سکول د ډزو په پیښه کې خوندي پاتې شو زده کوونکو اعلان کړی چې د وسلو کنټرولولو د قوانینو عملی کولو لپاره به د خپل کمپین په ترڅ کې واشنگتن ته پیاده لاریون کوي. د لاریون منتظمینو پرون ویلي دا لاریون چې د مارچ په 23 نیټه به ترسره کیږي ورته زموږ د ژوند لپاره لاریون نوم ورکړل شوی دی. منتظمینو زیاته کړه د پیاده لاریون مقصد سیاستوالان پر دې خبره ملامت کول دي چې تر اوسه ولې د وسلو تو کار ګرانولو لپاره قوانین نه دي عملی کړی. ست کوونکو ویلي هله لري چې د فلوریدا په پارک لاین کې د فروری په 14 د ډزو پیښه به د وسلو کنټرولولو په لړ کې په ملي کچه په باس کې فیصله کون بدلون راولي. په دې ډزو کې 18 کسان وشل شوي وو. او اخیری خبر دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن وروستي یورسنې لوبه کوي. افغانستان که څه هم له زیمبابوې نه د 500 یورسنیو لوبو درې ګټلې او د اتلولۍ جام یې خپل کړی خو باید درسته لوبه هم ورسره وکړي. د خبرونو پای
دا وانی ساجمل چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان د سولې مثبت اشاره ښودلې. د سوات مظاهره کوونکي وایي د امنیت ساتونکو ناسمې روی پر احتجاج مجبور کړل.
چې چا مې کمیس وسته ده چاته وایي غوږونه ونیسه چاته وایي په تلوري باندې زه ناروا سلوکو او بس د سوات خلکو او بیا نن څو ځوانان شکندې ده هېڅ کړه او روت یو مظاهره شکندې ده.
پرون په اسلام آباد کې پښتنو فعالانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. سي غوښتل
یمن کے استعمال شی یا بل مل کے استعمال شی تاغل تک غذائی خلاف پہ حال تک بمباری کیے گی بچان مڑکیے گی.
ولی په پاکستان کې د پښتنو مظاهرو زور اخیسته دی او کارپو نظر مخسته
خلق څنګه شي کنه چې څنګه شي مثلا شي او دا خلک بار تر وځي د مظاهره کې خپل حکومت ته پکارو چې دا غلط مسله حل کړي وي.
پاکستانی نرخزیان د حاجیانو د خدمت لپاره سعودي عرب ته استول کیږي.
چې کوم پاکستان بوای ساوس دی غیدا ته فل کړی را چې کوم خدام حجاج غی دی غی کې به د هر څه بینه درې یا کم کم دوا خواجا سره به ډیر روان حج کې به تور خادمین لیدل شي.
پولیس پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو را سره اوسه. په پاکستان کې افغان سفیر ویل افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجود دي. افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویل افغان ولسمشر او نړیوالو متحدینو سره د همدغو پیغامونو د شریکولو په خاطر د کابل ته ورغلی. ښاغلی زخیلوال ویل دا ځل به د کابل پروسې ناسته چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې کیږي له پرمختګونو او کره طرحو سره پر مخ لاړه شي. زموږ همکار صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. هغه دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
پروسه کانفرنس خاص په همدې موخه د نوې پریډو چارې پیغامونه د هغه لارې وګونو ته ورسیږي.
ښاغلی زاخیلوال په داسال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبت پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقې ته نه دی رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکارۍ او د پراختیا لپاره د یو میکانیزم تروریزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړي، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دی رسیدلی. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی زاخیلوالو ویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپله کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلی چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړي دي. سفیر زاخیلوال همدارز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینی پیغامونه وړاندې کړي.
کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم د ولس ته لري، هم به خپل پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوسي دغه مثبت پیغامونه. موږ امید دادی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي، هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي، او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسې ناسته د 25 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخت د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
تونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو د اتوار په ورځ د سوات په خوازخیله کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو پر چیک پوستو د خلکو د زورونې پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو ویل دوی د چیک پوستو او سرچ اپریشنونو په نومونو د سیمې د عام ولس بې عزتي نوره نشي زغملی. د سوات د پولیسو مشر د خلکو تور ردوي، خو که خلک زوریدلی وي نو څنګه؟ هارون بچای ځواب راکوي.
د سواد په خوازخیل کې د اتوار ورځې د مظاهرې تنظیمونکي غیرت خان مشال ریډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکي اخر اړ شول چې پر چیک پوستو له هغوی سره د کیدونکي زور زیاتی پر ضد غږ پورته کړي. نوموړي زیاته کړه په وروستیو کې د کابل سیمې پر یوې چیک پوستې د یو ناروغ ماشوم مړینه د دې لامل شوه چې خلک احتجاج وکړي.
خوازخیل باندې چیک پوست باندې یو ماشوم بیمار او ډاکټر لیبو دوی ته وینا کړل چې موږ د ماشوم بیمار د ډاکټر لیبو زو ادونه لیک پرخو دی اپ مړل ماشوم. بل په کابل چیک پوست کې زنانه چې د بچی بیمار او هغه نه پرخو دا په گاډي کې دا هغه ډیلیوري شي دا نور واړه واړه واقعیا چې دی هغه سوونو باندې چې چانه کمی سیستر چاته وګونو نیسا چاته په سلوري باندې زب ناروا سلوک او بس سوات خلکو بیا من سو ځانان چې کم دی دا هیڅ کړه او روت یو مظاهره چې کم دی دا وکړه.
د سواد د سیدو شریف یو ټولنیز فعال او لیکوال او شاعر عثمان ولسیار چې د هم د خوازخیل په احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړ، وایي 13 اونۍ له د کورونای سره پرې وی چیک پوستې په ځانو داسې برخورد وکړ چې د دوی د زخت زیاتې پریشانۍ او تکلیف سبب شو.
د شموزو په لار باندې کوم چیک پوست یو ګنټه او پاو ساعت مو کړی چیک پوست باندې ولاړو چې موږ سره زما خواخي مریضم او ماشومان هم را سره و داغي میډیکل ډاکومنټ سره و داغي دوايانې دا موږ سره وي. مې کوشش وکړ چې لږ مخکلاف شو هغه سره خبرو وکړو نو هغه موږ منه کړو چې نه واپس، بلکې موږ یې واپس راولي ګرو چې کوم زموږ قطارو داغې نه اخر سره ته ولي ګرو. بیا چیک پوست دی موږ سره کوم ډیلینګ کوو نو ډېر زیات د بدتمیزۍ د هدف پورې ماشومانو ته مې کارډونه وښایي. زما بچی هغه ذهني لږ کمزور دی نو هغه د یېر ښکار شو چې بالکل هغه را پیدو باندې شروع کړل. ما ورته ویل چې دا ماشوم ذهني تور ټیک نه دی، غدي نه اجب جلدی کرو جلدی کرو.
د سواد د پولیسو مشر محمود احمد وویل د خوازخیل په احتجاجي مظاهره کې لګو کسانو ګډون وکړل او دا چې د خوځښت ترشا خاصه ایجنډا کار فرما ده.
سواد کې تقریبا 25 لاک آبادی ده.
د سواد تقریبا 25 لک آبادی ده، نو له دومره ډیرو خلکو څخه همدا سلویخ کسانو چې بهر راووتل. کده خبرې سمې وای نو باید ټول خلک احتجاج ته راوتلی وای. دا د یوې مخصوصې ایجنډا لرونکي کسان ول خپل احتجاج ریکارډ کړ. د دوی غوښتنه ده چې امنیتي پوستې دې نه وي، نو دا غو شمیر خو موږ ور لمخه له 90 څخه 10 تر کم کړی دی.
د سوات احتجاج کوونکي وایي پر پوستو د خلکو د زورونې پیښو پای ته تر رسیدو پورې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
و موریده چې په سواد کې پرون ځای خلکو مظاهره وکړه، ویلي چې په چک پوسټونو باندې دوی د ستونزو سره مخامخ دي، حکومت ته د دغو ستونزو د هواري لپاره ګام واخلي. د پښتنو سیمو فعالانو د یک شمې په مخام په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج کړی. د احتجاج تنظیمونکو ګډونوالو مشال رادیو ته ویل دوی په ډیرای اسماعیل خان کې د هدافي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستانیو سرتیرو د ور استولو پر ضد حکومت ته د اعتراض لپاره خپل غږ رسولې. یو وار بیا هارون بچا.
د اتوار پر مخام د پښتني سیمو یو د پام وړ شمیر فعالان په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې لپاره غونډ شوي ول. دوی په خپلو ویناو کې پر حکومت نیوکې وکړې چې د ټول هیواد په تیره د خیبر پښتونخوا او ډیر اسماعیل خان د امنیت ښه کولو په چارو کې ناکامه شوې ده. دوی په ځانګړې توګه په ډیر اسماعیل خان کې په وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې یادې کړې او له حکومت یې غوښتل چې په یاد خار او همداراز ګلګت بلتستان کې د مذهبي لږکیو ژوند خوندي کړي. د اسلام آباد مظاهرې ته ورغلي د کواټ یو فعال سید وقار شیرازی وویل
خاص مسلک خلکو باندې کوم اصلیتي خال دی، هغه باندې ظلم ستم کوي، نه ارمی چیف څنګه نورس خالي او نه سیزس څنګه نورس خالي. دا آواز مې د حکمرانو ته چې د عام خلک مجبوري د دیو حمایت وشي او هغه کوم قاتلان دي کوم بشدر دي لکه هغه ګرفتار شي.
د ډیر اسماعیل خان د هدفي وژنو پر ضد پښتنو تیر او نه په بنی ګاله کې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان کور مخې ته هم مظاهره کړې وه. د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود تیر او نه ویلي وو په ډیر اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. هم تیر او نه د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې مشر رحمان ملک د ډیر اسماعیل خان د هدفي وژنو نوټس واخیست او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په دې اړه د رپورټ وړاندې کولو وویل. د اسلام آباد د پرونی مظاهرې او تنظیمونکي شبیر ساجدی وویل د دوی د احتجاج یو هدف دا هم وو چې سعودي عرب ته د پاکستان او سرتیرو د لیږلو په باب د حکومت اقدام وغندي.
اول ڈی اے خان کے اول پارٹا کے خیبر پختونخوا کے پکور دے امن قائم کرنے سی من احتجاج کی تو بڑے کیا دے من نہ غواڑو تے مو فوج یمن کے استعمال شی یا بل ملک کے استعمال شی تاغل تک د غذائی کے لات تے ال تک بمباری کی گی بچان مڑ کی گی اور دمو نا اہل حکمران تو تم دی اگو یور بیا فوج سوی سعودی عرب تا مدام طالبہ کو فوری طور پر دے خپل فیصلہ اگو واپس واخلی.
د پاکستان فوج د زیارت پر مخام ویلی ول چې یو دسته سرتیری د سعودي پوځیانو روزنې ورته د مشورو لپاره استوي. د پوځ اماړیکو دفتر ویلی ول چې د پوځیانو د کتابه له سعودي خاورې بهر نځي او دا چې د سرتیرو استول د پخوانیو دوړخیزه امنیتی همکارایو تسلسل دی.
پرون په سوات او اسلام آباد کې پښتنو مدني او سیاسي فعالانو مظاهره وکړه. تر دې وړاندې هم پښتنو فعالانو په اسلام آباد کې تر لس ورځو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. د دغو مظاهرچیانو تړاو له هغو سیمو دی چې په کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ضد جګړه روانه ده. تر دې وړاندې د احتجاجونو دغسې یوه لړۍ نه وه لیدل شوې. پښتنه دا ده چې خلکو ولې ناڅاپه په مظاهرو لاس پورې کړ. دا پښتنه عبدالحی کاکړ د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریگیڈیئر سعد محمد خان څخه کړی دا
خلق تنگ شي کنه. خلق داسې صورتحال چې داغي زندگی تنگ شي په چک پوائنٹ باندې ګنټو ګنټو باندې ولاړې ستا کاغذونه کتی شي ستا نور باقی چې کوم شناخت وغیرہ کیږي هغه خلق ستا په جمع باندې پیږي هغې سره تپاس باید سره نشو کولې تنگی راشي چې تنگ شي نه بجنګ شي بیا خلک بار تر روزي بیا مظاهره کوي. دا فوج هم پکار وو دا سول ایڈمنسٹریشن هم پکار وو د پښتونخوا حکومت هم پکار وو چې دې دغه تدا مسله حل کړې وي. 2009 نه هم کې دا فوجي عملیات شوي دي سوات دا 2013 باندې راغی تقریبا 9 کال خو پوره کیږي. دا نو دا 9 کالو کې کو دې ځان نشو کولای دا بس موږ څه پته چې مخکې سلو کالو کې کوډی شي کوي نشو کولای. نو دا هم داسې چې پوینټ نه دغه تناس دي داسې هم داسې خلک چې کم دي تنګ اوس فاټا کې اوس وطن کارډ دغه دی خلک نه پری دي هغه کې فوج له پکار دي الته چې کم سول ایڈمنسٹریشن دی هغه فعال کی هغه خپل کار شروع کی
بریگیڈیئر سے بھی ابل خبر ادا تھی دا زیاتر کتا سمزاری کتلی وی پدی کی هغه مطالبه دي چې هغه د پاکستان له فوج سره تعلق لري. نو تاسو فوج کې پاتې شوی یی چې کله په خلکو کې دومره غم او غوسه زیات شي نو په فوج کې ځننه چې کم دننه حل کی دي هغه دا خبره سیریس اخی جدي اخلي کنه؟
نہ ڈیر سیریس باخلی زکہ چے دے تعلق دا فوج دا غسر دے تعلق سر دے آغا زے کے چے کم و خلق و امداد دا پارا آغا دا فوج تلے دے آغا غیس راقی تعلقات خنی جا آغا ہارڈ سر مائنڈ زودا خلق ہوئی گرم جا غیس را تعلقات خنی آغا پورا ملیات دے فیل کے دو یا ربائی دا زکہ زوائی ما چے دے نا فوج و سراویستل پکار دی دے پارے اوسا برنامہ جو گول پکار دے چے فوج بسنگ روزی دا فاٹر نا بسنگ روزی او د باقی بندوبست علاقوں چکم الفاظ تعیے نہ تھے نا باقی سنگر روزی دادا فوج پر ٹریننگ اور مورال پانے مثلا انداز کی
آخری پوچھنا بریگیڈیئر صاحب سے کل ادا سے حالات جوڑ سے نو فوج کے میکینزم سوی طریقۂ کار ہوئی سے اغوائی چمن لدی حالات بکار دے راؤز اغت اسٹریٹجی جوڑ کے تاسو پاتا سوی اس میکینزم بے اور سروی
بالکل گور کتاس لگا کڑی مخ کے دے بانے دا وطن کارڈ نہ علاوہ سے کم دے خلق نہ پرخل باغ خلق سر وطن کارڈ نو سی دن دی اگے دا قبائلی لاکو ہا سر وطن کارڈ نشتا غ بار دے ملک نہ بار دے اس چل دے تک را تک نو کی دا نو اگے بانے چکم دا او شو سم ظاہرے تو شو او دا بار بزر نہ کے مگے بانے خبر ہو شو نہ اگر فوج سب لگ کر اگے بیا دا ختم کر چے وطن کارڈ چکم دے اوس
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان د سکاوټس تنظیم وایي چې د پاکستان په تاریخ کې به په لومړي ځل نرخزیان هم د حاجیانو د خدمت لپاره د سکاوټ په دستو کې سعودي عربستان ته لیږل کیږي. دوی زیاتوي چې په سکاوټ اسوسیشن کې 260 نرخزیان هم شامل کړل شوی دي، خو په دې لار کې ځینې ستونزې هم شته. د سعودي عرب د حکومت لخوا او د حج د ادارې لخوا دا چې څه ستونزې دي د مجید بابر په رپورت کې به پوره تفصیل واورئ.
د پاکستان د بوائے سکاوٹ ایسوسیشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې سخ کال د حجیانو د خدمت لپاره د سکاوٹ په دسته کې به د پاکستان د هرې صوبې نه دوه یا درې خواجه سره هم شامل وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې امینی وویل چې په سکاوټینګ کې دوی شاملول به په ټولنه کې د خواجه سره او شناخت په ښه شکل کې بدل کړي. نو دوی چونکې اوس د سکاوټ برخه دي نو ځکه مو په خادمینو کې هم شامل کړل.
نو هغه به هر وخت سکاوټ وي. دوی اوس زموږ برخه دي. له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند اخیستې دي او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو. حج ته د تګ د دوی لپاره لوی ستونزه وه، خو چونکې دوی زموږ برخه دي نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډله کې هم شامل وو.
بلخوا د خواجه سراو د حقونو لپاره د غیر دولتي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وایي چې دا یو ډېر ښه ګام دی، خو د سعودي حکومت لخوا په خواجه سراو بندیز دی چې دوی حج یا عمرېلا نشی تللی.
چې کم پاکستان بوائے سکاوټس کی غیدا فیصله کړی دا چې کم خدام حجاج غی لیږي هغه کې به د هر صوبې نه درې یا کم اکثر دوه خواجه سره به ډیر روان حج کې به تور خادمین لیدل شي. خو چونکې سعودي عرب سره یو معاملہ دا چې هغه خواجه سره چې کم شناختی کارډونه او یا پاسپورټونه د ایکس په سیمبل باندې جوړ دي هغه د سعودي عرب د حج عمره د لپاره سفر نشي کولای. نو دا یقینا فل وقت خو به دا ما خلک چې د هغوی په شناختي کارډونو باندې به د هغوی چې کوم شناخت په صنفي هغه به بطور مرد
خود. خواجه سراو د اتحادی مشرا فردانه بی بی وایی چی پا سکاوٹنگ کی شمولیت بانده یه طولا طولا نخوشحال دا چی اس با مونگ هم دا اولس خدمت کبلیشو. خود اتوی چی دا دی سفری پا بنده پر زد با عدالت تزی
مونگ بگل تا اپیٹیشن ام کو پا عدالت کی پا دی خبر بانده او دا سعودی چی کم دا اگر دی سفران دی اگر تا با مونگ اگر کو چی لکه مطلب دا خواجه سراو چی دی که مونگ یاد ریم خانه جو لکا یا مونتا پنادر کې درما کوټه ملو شو یا مونتا پاسپورت کې ملو شو یا پنوکریانو کې ملو شو نو لکه د خپل حقوق د پاره اوس مونږه مطلب د دین او د اسلام نه خونی شو وایي خپل حقوق د غوښتو د پاره یو سړی د دین اسلام نه وځي نو بیا دا حقوق خو غوښته څه فضل شي.
د بوائے سکاوټ اسوسیشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې اوس 200 خواجه سره د دې اسوسیشن برخه شو او پر راتلونکي کې به 200 نور شامل وو او د روزنې نه پس به لکه د قدرتي آفاتو او بیړنو حالاتو کې د ولسی خدماتو لپاره دوی نه کار اخلو. تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې زیاده روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
ستونزه او سرکار خبرونه د همدې روان خبرونه په وروستي 15 منټو کې اوریدل شي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سر نړیوال ادارې د اتوار په ورځ په پاریس کې خپل غونډه پیل کړه چې یو اونۍ به دوام ولري. امریکا دې ادارې ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په دې اړه اندېښنه ښودلې. هارون باچا تفصیل راکوي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې په پانوای د نړیوال مالی نظام د تمامیت او د هغې د خوندیتوب په هدف خبرې اترې پرون په پاریس کې پیل کړې. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی یو اونۍ دوام ولري، د یادې ادارې د 203 بېلابېلو برخو څخه د پاسه 200 استازي او همداراز د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او نورو اړوند ادارو نمائندگان ګډون وکړي. د پیرس په دې غونډه کې بعد نورو یو لړ مهمو موضوعاتو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو د لارو پر تړلو هم غور وشي. د نړیوال ټاسک فورس ویلي دوی به د ترهګرو د مالی مرستو د تړلو او په دغه برخه کې د پیدا شویو نوو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره یو پلان جوړ کړي. د ادارې په خبره د خپل دې نوي پلان عملي کول به د مخکې په څیر له کاري لومړیتوبونو څخه وي. یاد ادارې زیاته کړې د پاریس د غونډې ګډونوال به خپلو هغو هڅو ته هم کتنه وکړي چې هدف یې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې راغلي کسان او تنظیمونه له نړیوال مالی نظام څخه له ګټې اخیستلو منع کول دي. پاکستان پر هغو رپورټونو زخت زیاته اندېښنه ښودلې چې وایي امریکا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. امریکا تیره اونۍ وویل پاکستان د تورو پیسو سپینولو، د ترهګرۍ او دې ته ورته نورو حساسو مسلو د مخنیوي په اقداماتو کې نیمګړتیاوې لري. رپورټونه وایي ښایي برتانیا، فرانس او جرمني هم د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ وکړي چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. پاکستان تیره اونۍ په ترهګرۍ ضد خپل قانون کې د یو ترمیم په کولو سره د حافظ سعید پر جماعت الدعوا او فلاح انسانیت نومې تنظیمونو بندیزونه ولګول. ملګرو ملتونو یادې ډلې وارد مخه په خپل تور لیست کې شامل کړي دي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
نغمه د مشال خبرونه اوري، تاسې هم اوري. د ننګرهار امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو د عملیاتو د ولسته همکارۍ په نتیجه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوی او په یو شمېر سیمو کې لا هم عملیات دوام لري. له جلال آباد ښار د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
د تیر یو کال رئیس چې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په اکثرو ولسوالیو کې د ولسی ملاتړ په مرسته امنیت تامین کړی دی.
ولسوالی کې چې ولس د امنیتی ملي وسلوالو ځواکونو سره یا دولتي ادارو سره اماهنګ وي، بدون د شکه سیغه جای کې ښه امنیت راغلی ده. ګوشته ډېر ښه مثال ورکولی، سرحدي ولسوالی ده، مګر د قوم د انسجام پکې شته، یو موټی دي، له ملي وسلوالو ځواکونو سره یو لاس اقدام کوي، ډېر قوي هود لري چې هلته مخالفین پرې نه دي چې تحرکات وکړي.
دا چې کومې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوي، د دې پوښتنې په ځواب کې جنرال رحیمی وویل
د کوټ ولسوالی ده، اچین ولسوالی ده، اسکمینه ولسوالی ده، چپریار ده، توره بوره، پچیروګام او ځینې سیمې په خوګیانو کې تر پاکې شوي دي او په دې سیمو کې د داعش وسلوالو سخت تلفات لیدلي.
جنرال رحیمی زیاتوي چې اوس هم د یو شمېر ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات دوام لري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د سټوډیو د ګړې ستنخی چې په درنګ سات کې په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې کیدون کې د چکل پوره لسنیمه بجې شي انیس اجمل بتاست د دې محل خبر نه وړاندې کړي له خبر نو رستا کورنۍ او نړیوال ورسپنو ته کتنه کو ورپسې به سو ریپورتونه وي او بیا به ستونزي او سرکار پروګرام درته لرو.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د کابل له رستولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. حضرت عمر رضا خلوال پرې ناوخته مشال لیډیو ته وویل دی له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې نښو او پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی. د پښتنو سیمو فعالان وایي حکومت دې په ډیره اسماعیل خان او دیگر بلتستان کې د مذهبي لګښتیو ژوند خوندي کړي. دې فعالانو پرون ماښام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو سعودي عرب ته د پاکستاني سرتیرو د ور استولو پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د بوائے سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سږ کال د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا دوه نرخصیان هم په کار ګماري. بلخوا په پېښور کې د نرخصیانو مشر فرزانی دا ګان ستایلې دي. افغان سنګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنګر درې سیمې دیرش کسان د وسلوالو له یو زندانه ژغورلي دي. د لغمان ولایت د والي وان سرحدي ځواک پر مشال ریډیو ته وویل افغان پوځیانو په دې هدف په لنګر ولسوالۍ کې د جمعې پر ورځ عملیات پیل کړي وو او دا کسان یې د یک شنبې پر ورځ ژغورل. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د حادثې ځای ته د ورتللو عملیات د تیر سو بادونو واورې او تیارې له وجې ځنډولې دي. په دې الوتکه کې 50 کسان ناست وو چې ټول وژل شوي دي. او روسي چارواکو دغه مشکوک تن شناخت کړی دی چې د شمالي کپکاس په داغستان جمهوریت کې په یو کلیسا کې 50 کسان وژلي دي. امنیتي سرتیرو وروسته بیا دا سړی هم وشو.
دا و انیس اجمل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اوریدونکو اوس کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. کورنۍ او ورسپانو ته کتنه لوي د می ورسته جنگ ورسپانه لیکي تیر ورځ د پاکستان په پارلمان کې سعودي عرب ته د نورو پوزونو د استولو په اړه خبرې شوې دي. د پارلمان ځنو غړو تجویز وړاندې کړ چې پاکستان لا پکار دي چې د سعودي عرب او یمن ترمنځ په شخړه کې د بی پری یا غیر جانبدار ووسی. نو ځکه سعودي ته د نورو پوزیانو استول یو جدي موضوع ده او حکومت باید سپیناوی وکړي. ورسپانه لیکي غوره بداوي چې د قومي سلامتۍ دا ډول پریکړې د پارلمان په سلا مشوره ترسره شي ځکه چې همدا د جمهوري نظام ښکارندوی کوي. له پېښوره خبرېدونکي ورسپانې مشرق د پاکستان د دفاع د وزیر خورم دستګیر خبرې په خپل اداریه کې راخیستي چې ویلي دي دوی د ناقانونه پیژندل شوو تنظیمونو خلاف کاروایي د بهرني فشار په نتیجه کې نه بلکې خپلو قومي ګټو ته په کتنې سره کوي. ورسپانې لیکي پر پاکستان له دې عمله په نړیواله کچه زیاتې نیوکې کېږي چې دوی د هغو ډلو خلاف کاروایي نه کوي د کوم خلاف چې د ملګرو ملتونو یا د امریکې لخوا بندیزونه لګول شوي دي. ورسپانه لیکي ډیری مبصرین په دې نظر دي چې د ناقانونه ډلو خلاف د پاکستان اوسنۍ کاروایی د نړیوال فشار د کمولو په موخه ده. حمله پیښور خبرېدونکي ورسپانې آج هم دې موضوع ته کتنه کړې او د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هغه خبرې راخیستي چې ګواکې امریکا له ډېرې مودې راهیسې په دې خبرې اندېښمنه ده چې پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف په مبارزه کې سمه همکاري نه کوي. نو ځکه هغوی تجویز وړاندې کوي چې پاکستان دې د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې باید څارنه وشي. ورسپانه لیکي دا من در اوسترو لپاره د پاکستان هڅې د پام وړ دي او اوس د دې خبرې ضرورت لیدل کېږي چې د امریکا په ګډون نړیواله ورورولي باید د پاکستان نه د لا نور ګړندې کېدو فرمایشونو کې بدلون راولي ځکه چې د ورسپانې په باور پاکستان خپل رول لوبولی او اوس باید نور خپل مسؤلیت ادا کړي.
مطبوعات
وسم نړیوالې رسنې د هن یوې خبري ایجنسۍ د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا هغه وینا راخیستې چې پکې نوموړي له امریکا غوښتي په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ تور په اسلام آباد نه لګوي بلکې د دغه اصول وجوهات د دغه اصل وجوهات معلوم کړي. بلخو رایټرز خبري ایجنس بیا د افغانستان په اړه لیکي چې د سمنګان والی هم د ولسمشر اشرف غنی امر له منلو انکار وکړ. د دې وړاندې د بلخ والی له خپلې چوکۍ پرېښودلو انکار شوی. د دواړو مقالو مهمه برخه ده منور شانور.
د هند خبری ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا د پاکستانی پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا هغه وینا راخسته چې پکې نوموړي ویلي په کار ده چې په افغانستان کې د ناکامۍ تور په پاکستان ونه لګول شي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ انتظامیه له پاکستان سره خواوشا $2 اربع امنیتی مرستې وځنډولې او وی ویل چې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره کافی اقدامات نه کوي. د خالی پورز د جرمنی په میونخ ښار کې نړیواله امنیتی غونډه ته د وینا په وخت جنرال باجوا وویل په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه ختم کړي او واشنگتن د افغانستان کې د خپل ناکامۍ تور په اسلام آباد نه لګوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د په افغانستان کې د خپل ناکامۍ او اسباب معلوم کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې ویلي چې د اتوار په ورځ د افغانستان سمنګان ولایت والی عبدالکریم خدام او هم د ولسمشر اشرف غنی هغه امر منلو نه انکار وکړ چې پکې نوموړي ته د دغه چوکۍ پرېښودلو ویل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی عطا محمد نور لاله وړاندې د ولسمشر غنی په امر خپل چوکۍ پرېښودلو نه انکار کړی دی. حالانکه نور خپل استعفا ورکړې وه خو وروسته یې وویل استعفا یې مشروطه وه. رویټرز لیکي چې د غربي نړۍ ملاتړ لرونکو افغان حکومت په دې ورستیو کې د بیلابیلو ولایتونو والیانو د بدلولو را بدلولو لړۍ شروع کړي خو پکې یې بریا مشکله ښکاري. عطا محمد نور په اصل تاجک دی او له جمعیت اسلامي ګوند سره تعلق لري. ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې نوموړی دغه فیصله منلو ته تیار کړي. د افغانستان دویم لوی ښار مزار شریف په شمول منځنۍ ایشیا ته هم ټول لارې په بلخ تیر شوې دي.
نور شاو چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کوله. اوس هم یو بل رپورټ یو 22 کلن حمله کوونکی په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. دا حمله پرون د شمالي قفقاز د داغستان جمهوریت په کیزلیار ښار کې شوې ده. حمله کوونکی د پولیسو لخوا وژل شوی دی. زموږ همکار صفی الله ستنګزه په رپورټ لري.
د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 تنه په ډزو وژلې دي. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار ښار کې یوې کلیسا ته نږدې په یو ډله چې مذهبي مراسم یې ترسره کول ډزې وکړي. د مسیحیانو په دې ډلې باندې د مذهبي رخصتۍ په ورځ ډزې شوې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي وژل شوي 15 واړه ښځې دي او په لږ تر لږه 15 ټپیانو کې 2 پوځیان هم شامل دي. پولیسو وروسته حمله کوونکی په ډزو وژلی دی. له حمله کوونکي نه یو ښکاري ټوپک، مرمۍ او یو چاقو پاتې دي. که څه هم په لومړیو کې د حمله کوونکي هویت نه و افشا شوی خو روسي رسنیو اترتاس او انټرفاکس د حمله کوونکي د هویت په اړه د چارواکو څرګندونې وروسته خبرې کړې. د داغستان د کیزلیار ښاروالۍ په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکی د تاراموف کی سیمه اوسیدونکو 22 کلن خلیل خلیلوف وو. د داغستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس استازي اولیک بلاوینسف دا حمله وحشیانه او د نه منلو وړ بللې او ویلي دي چې د قانون پلي کوونکي به د دې حملې اصلي طرح او مرسته کوونکو ته سزا ورکړي. ویل کیږي له حمله کوونکي سره یوې ښځې همکاري کړې چې د پیښې په وخت له سیمې تښتېدلې ده. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د دې مرګونی پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په احماق نومي وپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پخوانی شوروي تر ماتېدو وروسته له 1990 میلادي کال راهیسې 2 وار روسیې په چوچن کې له جلا غوښتونکو افراطیانو سره جنګ هم کړی دی. اوس ویل کیږي د دې غرنۍ سیمې یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي دي.
صفی الله ستانکزه. د خوست قومي مشرانو مدني فعالان وای په علم او هیوادني احساس سمبال ځوانان کول شي په افغانستان کې روان اوږده سیاسي او امنیتی کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي. هغوی چې د هیواد په مسایلو کې د ځوانانو د رول په باب یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار یې لاره چې دوی به د هیواد په کچه د ټولو قومونو د ځوانانو د یووالي او شته ستونزو د ختمولو لپاره کار وکړي. له خوسته نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو ته ژمن او په علم سمبال ځوانان کولی شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکېچ پای ته ورسوي. دوی په خوست کې د هیواد په روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. د هیواد په کچه یې د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وري وویل چې
ځوانان دي چې وطن ته حرکت ورکوي، وطن به جوړوي. دوی باید تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول پی ولو سي پی وای اتحاد سي، د دې لپاره چې دوی په آینده کې د وطن د جوړولو د پوره ښه جوګاوي. دا ځوانان کچېره داسې وکړي چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت په نوم یو بل تن قومي مشر وایي چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانانو او مشرانو ترمنځ همغږیتوب مهم دی.
دا ځوانان چې د کومې مشرونو په شو کې وي او مشرون کامیاب شي، مشرون یې په شو کې وي ځوانان کامیاب دي. دا د لوی پکتیا ته ځغېږي. لوی پکتیا نه به ان شاء الله په اوپی د کنا مرکزی حکومت کوبل ته رسیږي.
د خوست یو تن ملي سوداګر حاجی جمال ویل د هرې ورځې په تیرېدو سره د ځوانانو رول ډېریږي.
دا چې ځوانانو مسؤلیتي نه زیاتېږي، هغه ځوان باید دغه مخې ته راشي چې استعداد ولري، دغه ځوانانو پوره دغه ملک پوره د خورې پوره یو څه باید وکړی شي. دولته په ملک کې ډېره داسې خودسرانه عملي نه مروندي خو شاید چې د ملک د نجات وي.
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یاد دفتر مشر مبارک تڼۍ وایي دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو میشتو ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کړي.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان کا تاجک ته که ازبک ته داس رئیسی کی کمی ننګری تاګی چې دی په دولت کې لري، په کمی سیستم کې لري، موږ د صلح لیاری یا کوشش کی، د دولت لیاری یا کوشش کی، د دولت سره مونږ انکاری، دولت زمونږ سره انکار دی.
د چارو کتونکو محمد جلال حق قزدران هم وای کچیر ځوانان هیواد جوړونې ته صادق شمن کولري او په متحدانه ډول د هدف لپاره کار وکړي، نو کولای شي په افغانستان کې مثبت بدلون راوستي کی او په دې هیواد کې شته ستونزو ته د پای ټکی کیږي.
د خوست ځوانانو نه کومې هیلې دي؟ په دې اړه مو رپورټ اورېده. په افغانستان کې پیغلې هم له چانه کمې نه دي. په کونړ کې د میرمنو له لورې خپرېدونکې لوپټه مجله له یو کال ځنډ وروسته یو وارې بیا چاپ شوه. د مجلې چلوونکي وایي چې مجلې په ځنډ خپرېدلې اقتصادي ستونزې وي، خو هوډ لري چې له دې وروسته یې خپرېدل دوامداره وساتي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د نظام پر اتک سره لکونړ څخه ګڼ شمیر چاپي رسنۍ د لوستوالو او مینوالو ترګوتو ورتلې، خو اوس په دغه ولایت کې د چاپي رسنیو بهیر د بیلابیلو ستونزو له امله د ځنډ ښکار شوی دی. لوپټه هم په کونړ ولایت کې د میرمنو له لوري یوازینۍ چاپي مجله وه چې له یو کلن ځن وروسته یو ځل بیا له چاپه راووتله. دغه مجله په تیر کې هره میاشت خپرېدله او مینوالو ته رسېدله چې اکثره لوستوالې میرمنې وي. د لوپټې مجلې چلوونکي برېښنا شیرزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مجلې په ځنډ خپرېدلې اقتصادي ستونزې وي.
د دې ځنډېدو علت دا و چې هغه مالي لګښت چې موږ په لوپټې مجلې باندې لګوو هغه موږ سره نه پوره کېده. اوس د الله په فضل سره موږ وکولای شو چې د لوپټې مجلې بیا پیل کړو او چاپ یې کړو. فنډ موږ ته دغه زموږ ورونه او ځینې وخت د خارج نه هم موږ سره کومک کوي.
نوموړي وایي تر اوسه یې د لوپټې 2.5 ګڼي چاپ کړي او دغه چاره دوامداره ساتي. برېښنا شیرزی وړاندې دیوایی لوپټه مجله کې د میرمنو اړوند موضوعاتو سربیره بیلابیل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي، ادبي او کلتوري موضوعات رانغاړي او له دې لارې غواړي چې کونړیو میرمنو ته دا جرأت ورکړي چې دوی په اړه برخه کې کار کولی شي.
د دې مجلې په منځپانګه کې هغه ښځو حقوق په اړه خبرې کیږي او په سیاست په برخه کې او ټولې هغه موضوعګانې دي چې د ښځو پورې اړه لري.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فیدا وایي کونړ کې لوپټه د میرمنو له لوري یوازینۍ مجله ده چې تر ډیره یې د میرمنو غږ رسولی.
زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی چې د خویندو لپاره یوازینۍ هغه لار چې دوی په خپل هدف او موخې ته رسیږي هغه تعلیم دی، تعلم دی او زده کړه ده. زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی او د دې په څنګ کې نور هغه موضوعات چې جون پورې تړلي دي هغه کږې اوچت کړی دی، خو په دې هیله چې لوستوالې ولولي.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فیدا په کونړ میشتو ملي سوداګرو غږ کوي چې د لوپټې د دوامداره خپرېدو لپاره له دغه مجلې سره مرستې وکړي.
از محمد عابدو په جلال آباد کې اوریدونکو په اسلام آباد کې چې کومه مظاهره کیده پاره کې وي او ترانه ډیره غږیده چې دا څنګه ازادي ده. پښتانه هنرمندان او شنن کې وای سندرغاړي باید د پښتنو د ستونزو او د هغوی د حل لارو په سیر موضوعاتو ته په خپلې موسیقۍ کې ځای ورکړي. هارون باچا په یو رپورټ لري.
دا د سندرغاړي شوکت عزیز هغه سندره ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې په پرله پسې توګه وغږول شوه. په پښتنو کې تر دې مخکې هم یو شمېر انقلابي او وطني سندرې مقبولې شوې دي. د ملکند امجد شهزاد چې شاعر او سندرغاړی دی وایي پښتنو ته که د هغوی د دردونو او کړاوونو خبرې د موسیقۍ په ژبه وشي نو ډېر امکان دی چې دغه سندرې د هغوی پر زړونو او ذهنونو اثر وکړي.
یا خو جرأت نه لري عام ولس چې هغه خپړو کې چې کم پټ دردونه دي یا کمی جذبې دي یا کم رازونه دي چې د هغې اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي لفظونه ورسره نه وي د اظهار طریقه ورسره نه وي. نو چې یو هنرمند چې هغه که پینټر وي که شاعر وي که موسیقار وي دغه هنرمند ولا یوه ژبه ورکړي او بیا شاعر چې شعر ولیکي او یو ښه موسیقار ولا ښه طرز جوړ کړي او په خاوه غږ کې هغه وړاندې شي نو د هغې خواږه هم سیوا شي او د هغې تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نیغ زړونو ته کوزیږي.
په وروستیو کې د سندرغاړي کرن خان د باچا خانی په کار د سندره هم مقبوله شوه. نوموړی وایي د دې سندرې جوړولو هدف یې پښتنو ته د باچا خان افکار او تعلیمات ور یادول وو.
زه په دې نه خوشحالېږم چې دا د یو سیاسي ناره شي. زه به په دې ډېر خوشحالېږم چې په دې دې عمل وکړی شي. هر چرته چې پښتون دی هغه دې باید په هر چیز کې باچا خانی وکړي او د باچا خانۍ معنی په دغه شعر کې موږ ورته ور واضح کړي. دغه پیغامونه دغه خپل مشکل له دې د حل لارې دا باید د خپل نوي نسل ته موږ په ګوته کړو هغه دې پرې وپوهو. هر چاته چې دغه شعر مخې ته ورځي هنرمند چې پاره کې د ټولنې د اصلاح د وطن د جوړېدو د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې نو هغه دې باید هغه ریکارډ.
شاعر او سندرغاړی امجد شهزاد هم په پښتنو موسیقارانو او سندرغاړو غږ کوي چې په خپلو سندرو کې د پښتنو د ستونزو د هغوی د حقونو خبرې راپورته کړي.
هنر په کار ده چې هنرمند د یو وسلې په توګه استعمال کړي رقام د ګټې لپاره د دې وطن لپاره چې کار واخلي. شاعرانو خو ټول عمر دغه خپله ذمهواري پوره کړې ده. هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه په یوه مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولې دي. په کار ده چې زموږ هنرمندان سندرغاړي چې دي او موسیقاران چې دي چې د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي. نو دا کم پښتانه چې راپاسېدلي دي راپارېدلي دي دغه جذبې به تاندې پاتې شي. دغه ترانې دغه نظمونه چې دي دا خلک ژوندي ساتي.
کتونکي ښکلو هنرونو ته د پیغام رسونې د یوه عمده او اغېزناکه وسیلې په توګه ګوري او باور لري چې د پښتو سندرو له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته د سولې او ورورګلوۍ پیغامونه په ښه ډول لېږدول کېدای شي.
ارون بچا رپورٹ مورید هریدونکو د دې خبرونه رپورټونه هم دومره اوسته ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کوو چې قربای مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې کروندګر وایي چې حکومت دا مهال په تیرا او نور سیمو کې د کوکنارو فصلونه اړوي او د هغې په بدل کې نه معاوضه ورکوي او نه متبادل فصلونه. د دوی په خبره د کلونو کډوالۍ د قبایلی سیمو ولس د مالي ستونزو سره مخ کړی نو باید حکومت ورته ګټور بوټي او تخمونه د کر لپاره ورکړي. دا چې حکومت آیا د دې کوکنارو د فصل ضایع کولو په بدل کې کروندګرو سره ولې مرستې نه کوي همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
خزانور در بند منکری گن و که حکومت سمت او کی و آقای بخل خوب بند بوده این شخص مرشد گیم کم برش
تیرای در برسیم خلق دی در اغی چکم نقدوار جناس و اغا در فصل دی اغا هم دغا بنگ و اپین دی که التا و تا اجازت شتا و بیای دلت حکومت وحی
آلٹرنیٹیو مونگ ورکو لکه مونگ التا زیتونم غکڑی دی زعفرانم دی قزانم غکو
د خیبر قبایلی سیمه د کروندګرو پښتونځو مبنی دی راپور تاسو په امره ګرځوم. د خیبر قبایلی سیمه د کروندګرو اتحادیه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کوکنارو د فصل تلف کولو نه مخکې د کروندګرو ته داسې فصلونو کرلو کې مرسته وکړي چې د دوی لپاره هم د اپیمو همره ګټور وي. د یادې اتحادیه مشر جنت ګل اپریدی وایي چې قبایلي ولس د کلونو کډوالي تیره کړې، قرضې پرې ختلي او د آمدن یوازې ذریعه یې په مالي توګه ګټور فصلونه دي. د یاد اتحادیه پخوانی مشر او د تیراه د سپاه قبیلی ملک حلیم ګل وای چې د جنگ زپلی کروندګرو نه تیار فصلونه اړول مناسب خبره ځکه نه ده چې هغوی ته څه متبادل خودي ورکړي. کنه
دنیا طریقه دا ده چې سړی نه کم شي ته اخلي، نو د اسلام هم دا طریقه ده چې هغه پورې لاسونه هم نه کټ کیږي، د غلنه چې کومه پورې ریاست خپل ذمہداري نه وي پوره کړې. نو اوس د دې خلکو نه چې کوم زمونږ د تیرا یا د برسیمې خلک دي، د هغې چې کوم نقداور جناس او هغه د فصل دی هغه همدغه بنګ او اپین دي، نو دا خلک کرونده یا لږه کیږي یا ډېره کیږي، یا ورته اجازت شته یا نشته. هلته ورته اجازت شته او بیا یې دلته حکومت وهي. دا مطالبان ته بار بار کړې ده چې خوددار د دین نیمول بدل خو مونږ ته راکړي. کنه
د خیبر قبایلی سیمې د هغو کروندګرو چې د کوکنارو فصلونه یې تلف شوي دي ستونزې مې د باړې او تیرا مرستیال پولیټیکل ایجنټ عصمت الله وزیر مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې تاسو د پاپي او دا چې کوم نور فصلونه بنګ اړوي، نو دغلته کې د کروندګر مطالبه کوي چې یاره د دې په عوض کې موږ له حکومت راکوي څه، نو داسې کوم پلان شته چې دې له نور فصلونه ورکوي یا معاوضه ورکوي؟
موږ د دې ته کوشش شروع کړی دی چې څوک دغه فصلونه کری چې دینه مسئله جوړیږي، نو هغه په الټرنیټیو موږ ورکو. لکه موږ هلته زیتون هم غکړی دي، زعفران هم دي، قزان هم غکو، نور فصلونه لکه بوټي میواجات چې کوم دي، مڼې شوې، داسې قسم فصلونه موږ هلته انټروډیوس کوو چې دا خلک چې د دینه کم دی ته آمدن راځي د بنګو نه له د نور شیان نه، چې هغه خلک خپل معاش خپل روزی په دا حلال میواجاتو کې بوټو کې دی تلاش کی او دا شی انټروډیوس کی او انکریج شي، نو دا شی مونږ کوشش شروع کړی دی.
تر اوسه پورې تاسو به څومره ځمکه باندې کرل شوي کوکنار یا اپی مړولی؟
یا دا اگزیکټ خو راته فکر پته نشته دی، خو کوشش هم شروع کړی دی چې لکه دا شی مونږ ډسکرج کړو چې دا کوم ټینډنسی روانه ده او مونږ یې پازیټیو سیزون ته واړو.
صحیح. بل دوی له سر چې دا تاسو د زعفران خبره کوي یا د زیتون خبره کوي د نورو فصلونو خبره کوي، تاسو دوی له صرف تخم ورکوي کنه دا غي د خصمانه د پاره اګریکلچر ډپارټمنټ هم انوالو کړي دي؟
اګریکلچر ډپارټمنټ هم مونږ سره په دې کې انوالو دي، فارست ډپارټمنټ هم سره انوالو دي، او مونږ دې ته هم ورکو نور چې کوم دې سره لکه د وایا نشولې لاندور چې کوم قات شو دې دې لپاره چې کوم فرټایز دي دا هم ورکو چې دې پروموټ شي او
بل وزیر صاحب خاص توګه باندې تیرا د پاره د خیبر ایجنسی د پاره چې کوم د امریکای د ایمبسی کوم یو پروګرام دی د انټرنیشنل د ایریډیکیشن د نارکاټکس، هغوی هم د دې د پاره یو څه فنډ لري، دغې نو هغه تاسو کاروئ؟ هغه فنډ هغه پروژه اوس هم دوام لري؟
موږ د پاره خو اوس نه دي، زما په یادښت کې خو نشته چې دی اوس موږ کار کړی، حالانکه تیر شوی میاشت کې موږ سلور نیم زرا غچو چرس مونږ وسوځول، داسې آیس او یو کایند یو قسم دی د پاوډر دا هم وسوځول، او نور هم ډېر بے تعداد چې کوم پاوډر موډر دا هم وسوځول. مونږ ته اوس را سه دې احمد کې سه هیچا نه سه این جی اوز نه سه نور ارګنایزیشن مونږ سره کنټیکټ کړی دی چې زمونږ د کوم فورسز دي چې زره پرفارمنس یو چې دا سیزونه نیولې او موږ وسوځو چې دی احمد کې لکه دی انکریج کی لدی ته سینما تور کی. صحیح. دا سیس قسم کانټیکټ چنه ده
دغه چې کم تاسو یادوي دا چرس یادوي سلور نیم دره کیلو ګراما یا آیس یادوي یا پودر یادوي دا تاسو د خیبر قبایلی سیمه د کوم سیمو نه نیولیو
دا په باډا سب ډیویژن کې مو نیولیو
نو دا چرته چا ذخیره کړیو چا سره وو
زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن خپل یو ویئر هاوس دی د هر یو سب ډیویژن لیول باندې چمرود کې خپل دی باډا کې خپل دی او لنډی کوتل کې خپل دی هغه کې مونږ دا جمع کوو او بیا مونږ ځای کوو اور ورکو
اسمت الله وزیر صاحب په خاصه توګه په خیبر قبایلی سیمه کې تاسو غنئ چې د تیرانې علاوه آیا داسې سیمه شته چرته چې خلک پیم کری یا هڅه کوي کوشش کوي چې وکړو
ما ته نه یادېږي ځکه چې زما سب ډیویژن باډا دی نو باډا کې تیرام راځي نو تیرا کې نه علاوه ما ته نه یادېږي چې څنګه
بل تاسو غنئ چې تیرا ویدر د تیرا موسم د چې تاسو کوم فصلونه یادوي لکه زیتون د پاره یا زعفرانو د پاره یا میوجاتو د پاره د تیرا موسم د تیرا زمکا د ټیک دی برابر دی موافق دی
او نو دا هو چې دا کوم د فارست ولا دی او اګریکلچر ډپارټمنټس ولا دی دیم دا هومورک پکړې دی چې کوم بوټ مونږ ته انټروډوس کوو هغه د پاره د موسم هم پدې او هغه چې کوم کلایمیټ دی عام ٹھیک دی او هغه لینڈ چې کوم سپیسیفیکیشن دی هغه فیزیبل دی نو الله یې مونږ انټروډوس کوو دا
او دا پلان تاسو څنګه کوي لکه هغه تاسو د راځي زمیدار هغه له پکار دی چې راشي تاسو ته اپروچ کی ک تاسو ورځي د دې طریقې کار سره دی یو زمیدار غواړي چې تاسو نه دغه فصلونه والی یا تخم لی یا ونې د نوالی
مونږ د خپل پاینټ جوړ کړی دی په تیرا کې او په خپل ډپارټمنټس چې کوم دی هغه پاینټونه جوړ کړی دي هلته مونږ دا بوټی یې دي هغه چې کوم خلک غواړي چې یاره مونږ دغه بوټی وکړو په خپل ځمکو باندې نو هغه ته مونږ فری اف کاسټ ورکو ورسره اټسټینګ هم
او دغه چې کوم د اړولو کمپاین دی د بنګو نو دا کمپاین اوس روان دی تاسو اوس جاری ساتلې دی
او روان دی
او دا صرف په تیرا کې روان دی
نو زما خو تا ته وایي چې زما ایریا چونکې باڑا سب ڈویژن پلس تیرا تحصیل دے نماتا دیتی انفارمیشن ڈیر دی دانو رہتا معلومات نشتا چھے التا سا پوزیشن دے التا سا روان دی التا آیا کی گی نکی گی لکی گی بیا سا ایکٹیویٹیز دی نو زما دی باڑی دا حالات
بل تاست دا کروندگور لخوا کم ریاکشن خو ندی را مخم مزاحمت ندی را مخ شدو کچی اگی وی ما خبرو که اگوی دا وی چیر منگا کڑوالو منگا راغلیو زمونگا دا غیو فصل دی منگ کرزی اگستی دی
نا دا سی انا دی خیر دا با یونی مکستا سی الانگی منگو و سرواستا دا الحمدللہ ډېر کوآپریټیو خلک دي او ټول دا غواړي چې زمونږ خپل آمدن چې کوم دی په پوزېټیو فصلونه کې او ډېر کوآپریټیو دي او داسې څه مزاحمت نه دی کړی
دغه کروندګر دا وایي چې مونږ د کډوالۍ په دوران کې د زری ترقیاتي بینک نه کرې اغېستې وي مونږ اوس دا غواړو پولیټیکل انتظامیې نه نورو خلکو نه چې د دې د معافۍ دپاره مونږ لس پروګرام برابر کړي دا تاسو کولای شئ تاسو اختیار دی
دا خو د بینک په لدی کې بینک چې کومه عمله دا غواړي دا اوشي نو دا په ډېره ښه ځکه چې دغه علاقه باندې خو ډېرې ستونزې تیرې شوې دي او اوس هم دي او چې دغه هیلپر سره وشي نو دا به ډېر ښه او ډېر ښه اثر کوي
تاسو په دې لړ کې کوم ریکمنډیشن لیږئ ادارو ته فاټا سیکریټ ته
مونږ ورته لیږو او چې یاره دې سره د نرمي وشي لا دا ټایمر د ایکسنس لا دا ورته معاف شي نور بیا هغه ادارو لا دي چې چا ورکړي دي چا کړځي چې هغه مطلب خپل ریکوایرمنټ ته ګوري چې دې سره څه سپیسیفیکیشنز وي او څه گنجائش بھی کرنی ہوئی
په تیرا کې دغه د پاپی اریډیکیشن کمپاین تاسو کله نه شروع کړی دی اوس هم روان دی کنه
زه خو ما ته وایم چې زما خو دوه میاشتې کیږي چې راغلی یم نو دا خو مخکې ټایم راته پته نشته چې کوم ټایم نه شروع دی خو اوس الحمدلله ډېر ښه روان دی او ډېر ښه اثر یې هم دی په ماشا باندې او ان شاء الله چې موږ مخکې هم کامیابی ترلاسه کوو
او تاسو زمکه اړه وای په ټریکټر وای اړه وای که څنګه چل کوی ورته
موږ په د انسنټیوز ورکو لکه خلک د دې شنه راړو چې تاسو دغه پروډکټیو ساينس کوم دی دا شایان تر مخه شي دا سیزن اپری دی چې کوم باندې مو تاسو سر دی او دا کوم نه ماشا خرابي
خا اولار فصل خو تاسو تلف کوی نه
اوس خو فصل نشته دی جمع دی نو چې کله سیزن شروع شي بیا به د فاټا سیکریټریټ د انسټرکشن مطابق بس لایم ورته تیارو
اوریدونکو دا ودن نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سهم ستوندې نو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.